کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې دا هم اوریدلی سي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري ډیره کمه سوې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحي د ځانګړي مراقبت څانګه پرانستل سوه، او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې ادعاوې مطرح سوې دي. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. پرون سهار د هرات غور په لوی لار ناپیژندل شو وسلوالو کسانو درې مسافر قتل کړي او دوی زخمی کړي دي. د سوریې د دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې د هیئت د رسیدلو په باب ضد نقیز رپورټونه خپاره شوي دي، او د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش میرمن باربرا بوش د 29 کلونو په عمر وفات شوې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د غور ولایتي چارواکي وایي ناپیژندل شو وسلوالو کسانو پرون سهار د هرات غور په لوی لار درې مسافر وژلي او دوه نور زخمی کړي دي. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي وایي چې مړي او زخمیان ټول هزارګان دي. خطیبي وایي امنیتي او اطلاعاتي هیئت د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی دی. د سوریې د دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې د هیئت د رسیدلو په باب ضد نقیز رپورټونه خپاره شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون او د ژغورنې یوې رضاکارې ډلې ویلي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د سار د نړیوالې ادارې څارونکي د سوریې د دوما ښار ته رسیدلي دي، مګر د امریکا د باندنیو چارو وزارت نطاقې هی دور ناورت ویلی دی چې زموږ فهم او معلومات دا دي چې د سارنې د غایت لا د دوما سیمې ته نه دی رسیدلی. د دې میاشتې په شروع کې هلته د کیمیاوي وسلو د استعمال په یوې وروستۍ پیښې کې د 30 نه زیات کسان وژل شوي دي. د تفتیش د غایت د شنبې پورې سوریې ته رسیدلی و، مګر هغوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې دمشق ته نږدې د دوما ښار ته لاړ شي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د سارنې د نړیوالې ادارې رئیس ویلی دی چې سوریه او روسیې دغه نړیوال ټولنې د سارنې ته اجازه نه ورکړي چې د دوما ښار ته لاړ شي، مګر د هغې په بدل کې دوی ته دوه اشتنه معرفي کړي وو چې مرکې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس وایي چې دا د سوریې د حکومت مسؤلیت دی چې د سار دغه هیئت ته بې له کومو شرایطو د تحقیق د کولو ټول شرایط برابر کاندي. د امریکا د یو سلویختم پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش میرمن او د درې سلویختم پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش مور باربرا بوش پرون د سې شنبې په ورځ د 29 کلونو په عمر وفات شوه. هغې د خپل خاوند د جمهوري ریاست په دوره کې په ټولې نړۍ کې د بې سوادۍ په ضد سخته مبارزه کړې وه، او حتی بیا وروسته هم دغه خدمت ته دوام ورکړی و. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې پرون بیا هم د پولیسو او د هغو شیعه مظاهرتچیانو ترمنځ خط شوې دي چې د زندان نه د خپل یو مذهبي مشر د خلاصولو دپاره په دغو احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د شیعهګانو دغه مذهبي مشر ابراهیم زکاسکي د 2015 کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې بې له کوم الزام په زندان کې پروت دی. پرون یو شمیر مظاهرچیان زندانی شوی هم دی. پولیسو لا تر اوسه پورې په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. هغه په نایجیریا کې د اسلامي تحریک مشر و. په اقتصادي پالیسیو کې د امریکا د جمهور رئیس مشاور لاری کودلو وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی په با په خپلو دوه ورځنیو خبرو کې په ډیرو مسلو خبرې وکړې. پرون دغو مشرانو په فلوریډا کې د شمالي کوریا د مسلې په باب بحث کړی دی، او نن به هغوی د نورو مسایلو تر څنګ د تجارتي مسایلو په باب هم خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې پرون د جنوبي سودان د یمبیو ښار ته نږدې د یو لړ مراسم په ترڅ کې د 200 نه زیات هغه ماشومان چې یاغیانو تښتولي وو خوشي شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې د جنوبي سودان په جنگ ځپلي ملکې تر اوسه پورې تقریبا 19,000 ماشومان بیلوبیلو وسلوالو ډلو تښتولي دي. دغه ماشومان چې پرون خوشي شوي دي د جنوبي سودان د ازادۍ تحریک تښتولي وو. یوه دیارلس کلن ځوان امریکا غږ ته ویلي چې دی د جنوبي سودان یوې وسلوالې ډلې 4 کاله مخکې تښتولی وو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورټ ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له سیاسي جنجالونو څخه وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري ډیره کمه سوې ده. په ننګرهار ولایت کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی وایي چې د تورخم په دروازه کې د تجارتي اموالو واردات او صادرات بیخي لږ سوي دي. موږ په دې رپورټ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته کتنه کړې.
پس هم د دواړو غاړو ترمنځ د شوي توافق له مخې ځاځي میدان ولسوالۍ په دې سرحدي سیمه کې جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د خوست والي او نور چارواکي لګیا دي په سیمه کې خپل امنیتي ځواکونه ولسي ملاتړ کوونکو ته په خپل وخت د تجهیزات او اکمالاتو د رسېدو ډاډ ورکوي، خو وایي چې له دفاع پرته پر هغه غاړې د تجاوز نیت نه لري. په پرونۍ جګړه کې چې د یادې ولسوالۍ په دریو نقطو جنډو غر، نازو غر او خونه کنډو کې وشوه، دغه ولسی ملاتړ کوونکو په خپل وخت د جګړې ډګر ته ځانونه رسولي او له افغان امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې جنگي دلی دي.
دا جنډو سار دی، دا پلور نه کنه، مونږ ترونه ته تاریخ نه دغه نه دی لر پیګودو نه پرې خولې دي. دغه ته دغه سار کې مونږ ځونو نه امر کوو، مونږه تذکر ورکی دي او خال ورکی دي. دوی په تو په ولې مونږ سره سلو نشته دی چې مونږ دوی جواب وکړو په مقابل کې
چې مونږ والی دل ویرغلو مونږ سار ته نه پرېخو چې ډزونه شروع کول. بس مونږ بری دوسره شروع کو، دوی چې کوم مرچو کې وغه مو وشتل، نور مو ته وای چې زخمیان مخمیان مو کاش کول، مړی ار پوتی دي، همړي مو تنرکوس کړل.
د افغان چارواکو په وینا په پرونی جګړه کې دوه افغانان وژل شوی او درې ټپیان دي. دغه راز وای چې هغه غاړې ته 15 پاکستانی سرتیری وژل شوی او یو یې نیول شوی وو چې وروسته یې ورسپارلای دی. خو د پاکستان حکومت د دوه وژل شوو سرتیرو د 15 ټپیانو خبر تایید کړی دی. د خوست والی چې دلته خبری کانفرنس ته خبرې کولې، پاکستان ملامت وباله چې ګنې ځواکونه د ډیورنډ له کرښې راوختي او د نظامي تاسیساتو د جوړولو نیت یې درلود، خو پاکستان ویلي ځواکونه یې ګزمه کوله چې تر برید لاندې راغلل.
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنډو د سر یوه مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. دوی غوښتل چې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي.
په عین وخت کې په خوست کې د ګرنیزون قومندان ډګروال عبدالحمید خاکسار وایي چې د نورو احتمالي بریدونو د دفاع لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی.
په دغه وخت کې عسکري امر کله چې په ما څوک تاروس کوي، تجاوز کوي، مشران خبرو، بیا هرې ځواب دپاره په هماغه سات ځواب ورکولی شو.
په همدې حال کې ولایتي چارواکو سلګونو نورو خلکو د هغو دوو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون هم وکړ چې تېره ورځ یې په یاد نښته کې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د تحقیقي ژورنالیزم په اړه په یوې تازه سروې کې ویلي د اطلاعاتو لږ لاسرسۍ، ناامنۍ او د حکومت نه پاملرنه په افغانستان کې د تحقیقي خبریالۍ په برخه کې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت د اطلاعاتو ورکولو ته ژمن دی او تحقیقي ژورنالیزم ته زیات ارزښت ورکوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې لا هم رسنۍ د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو تازه سروې کې چې د کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو د شپېتو رسنیو د خبر د څانګې له مسؤلینو سره یې د مرکولو لارې ترسره کړې، ویلي اکثره رسنۍ د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال معلوماتو ته لاسرسی نه لري او د ناامنیو له ویرې دغه ډول رپورټونه نشي جوړولی. د نای ادارې مشر مجیب خلوتګر د دغې سروې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل
باور کلی مو همیشه ای بوده که امنیت یا بدامنی بدترین مشکل بر رسانه ها.
زموږ پولیس باور تل دا و چې ناامنی د رسنیو پر وړاندې تر ټولو بدننګونه ده، خو هغه شپې ته رسنۍ چې تحقیقي کار کوي 83% یې ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی تر ټولو لویه ستونزه ده نه ناامنی. په دې ډله کې یو شمېر داسې هم وي چې ویل یې معلوماتو ته د لاسرسي تر څنګ ناامنی هم د هغوی د کار پر وړاندې یو خنډ دی. په بل عبارت 80% رسنیو ویلي چې د تحقیقي رپورټونو د جوړولو په برخه کې ورته لویه ستونزه بدامنی ده. ښاغلی خلوتګر د حکومت لخوا د تحقیقي رپورټونو د نتایجو بابیزه ګڼل، د مالي امکاناتو نشتوالی او د حکومت نه پاملرنه نورې هغه ستونزې یاد کړې چې رسنۍ ورسره مخ دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت د اطلاعاتو ورکولو ته ژمن دی او تحقیقي ژورنالیزم ته زیات ارزښت ورکوي. هغه وویل په خواشینۍ سره چې نه اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه خبر نه دی، او هغه کارونه چې حکومت تحقیقي رپورټونو ته د پاملرنې په برخه کې ترسره کړي له هغې هم بې خبره دی، او د قانون د حاکمیت عالي شورا پریکړه کړې هر تحقیقي رپورټ چې د رسنیو له لارې خپریږي لومړی له دغې شورا سره شریک شي او د رپورټونو ټوله محتوا د حکومت تر پام لاندې نیول کیږي. په خواشینۍ سره چې نه د خبریالۍ له مسلې او تحقیقي کارونو سره سیاسي چلند کوي. ښاغلی مرتضوي د نوې اداره په غیر مسلکي کارونو تورنه کړه او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د رسنیو فعالیت ته زیان رسوي، خو یو شمېر خبریالان تاییدوي چې د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال په اسانه اطلاعات نشي ترلاسه کولای. د تحقیقي رپورټونو خبریال حمید حکیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
به خاطر یک اطلاعات خیلی سطحي و عادي کې آمار خیلی
د ډېر سطحي او عادي اطلاعاتو لپاره چې عادي ارقام وو او له یو بنسټ سره وو چې موږ ورته مراجعه کوله، موږ یو میاشت وځنډولو، هیڅ نه حاضرېدل چې دغه اطلاعات موږ ته راکړي. اساسي ستونزه دا ده چې بنسټونه دغه مسله خپل مسؤلیت نه ګڼي چې اطلاعات خبریالانو او خلکو ته ورسوي. دا مهال په افغانستان کې نږدې 1900 بیلابیل ډوله رسنۍ فعالیت کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د شمیرو له مخې په دغو رسنیو کې څه باندې 200 ټلویزیونونه، نږدې 350 راډیوګانې او شاوخوا 1430 چاپي او آنلاین رسنۍ شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحۍ د ځانګړې مراقبت څانګه پرانستل سوه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د اعصابو پیچلي عملیات همدلته ترسره کیږي او اړتیا به نه وي چې خلک د دغو عملیاتو لپاره بهرنیو ملکونو ته ولاړ سي. په دې اړه پام وکړئ د لیمې نیازی راپور ته.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه شنبې په ورځ د اصحابو جراحي د ځانګړي مراقبت برخه په کابل کې د شیخ زید په روغتیایي مرکز کې پرانیسته. ښاغلي فیروز وویل د دغې برخې په پرانیستي سره به د پیچلو عصبي ناروغیو درملنه او عملیات ترسره کیږي او خلک باړ نه شي چې د دغو عملیاتونو د ترسره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلي فیروز وویل دوه کاله مخکې د اصحابو د جراحۍ په برخه کې کوم ځانګړی مرکز نه و او خلک اړ وو چې د دغې ستونزې لپاره بهر ته ولاړ شي.
یوازې پالیاباد روغتون کې یو څو بستره وو چې خلکو ته یې بسنه نه کوله. ناروغان به سرګردانه وو، مریض به کوما کې وو، یو روغتون څخه به بل روغتون ته، یا یې که وس وو بهر ته به تلل او که نه په مرګ محکوم وو. نو موږ دا تصمیم ونیوو چې داسې یو روغتون چې ټول ناروغان چې د اعصابو داخلې پورې اړه لري یو مرکز ورته جوړ او سمه رسیدنه ورته
وشي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اعصابو د جراحۍ د ځانګړي مراقبت دغه څانګه د مغزو د هر ډول جراحي عملیاتونو ظرفیت لري او دغه راز د عقلي او عصبي ستونزو درملنه به هم پکې کیږي. دغه روغتون چې 500 بستره لري په تیر یو کال کې د مغزو 350 ستر عملیاته پکې ترسره شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون مشر مجیب الرحمن څمکنی وایي یاد روغتون په افغانستان کې د اعصابو د جراحۍ د درملنې لپاره یو ښه ګام دی. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې د اعصابو د جراحۍ عقلي او عصبي ستونزو ته په کتو باید دې روغتون ته پراختیا ورکړل شي
او د هغه مریضان چې هغه د تداوي لپاره پاکستان ته ځي
یا د تشخیص لپاره پاکستان ته ځي، اوس هغه امکانات موږ د دوی سره نه لرو. یعنی هغه ډیپلوماټیکي اړیکې او حالات مو ډېر ورسره خراب شوي دي. نو د دوی نه ما دا هیله ده چې د دې شبخانې د ښه اکمال لپاره او د ښه تجهیز لپاره حداقل پر رئیس صاحب جمهور باندې فشار راوړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د شیخ زاید د اعصابو جراحي مرکز بنسټ 9 کاله مخکې خودل شوی و چې تیر کال کار پیل کړ، او په دې موده کې 1000 عقلي و سبي ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ اشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د پروموټ پروګرام چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف کار پیل کړي، د وری په 28مه یې له روزنیز پروګرام څخه 400 انجینې په دولتي ادارو کې د عملی کار له زده کړو وروسته فارغ شوه. د جمهور رئیس غنی د دفتر د پالیسی د ارزونې د څانګې رئیس ناهد ایسار نوشابه آشنا سره په مرکه کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې دا یو نیک اقدام وباله او ویل
دا 400 انجینې دولت برخه کې، یعنی یو لیدرشپ کې ورته ټریننګ ورکړل شوی و، او بل دا چې مثلا مینجمنت باید څنګه وشي او کمپیوټر او آی ټي دغه برخونو کې خدا پروموت شوی. دا یو څه برخې دي، یو خاص برخه وومن ان ګورنمنت، یعنی ښځې دولت کې دي، چې نننۍ 400 ښځې ټول هغه ښځې وو چې ټول هغه نجونې وو چې دولت کې کار کړی وو، انټرن چې دولت کې. د دغه برنامه اصلي هدف هم دا دی چې دوی مثلا یو درې میاشتې انټرنشپ وکړي او د کار پوه شي. اول خو دوی مثلا لولی کنه بیا ټریننګ ورته ورکول کیږي، بیا دغه نه دوی درې میاشتې عملی کار کوي. عملی کار نه بعد هدف هم دا دی چې دوی دولت کې جذب شي.
دولتي ادارو کې د ښځو د جذب ظرفیت څومره شته دی؟
زه فکر کوم چې تر هر وخت هم دغه مهال ډېر ښه وخت دی. یو خدا چې دولت علاقمندي ډېر زیات لري، اوس دولت پالیسی دا دی چې 10% حداقل 10% دولتي کارمندان باید ښځې، او بل دا چې علاقمندي نن سبا دولت کې دغه شوی چې ښځې موجودیت په دولت کې سمبولیک حالت نه وځي، دوی باید اداري او د خپل ظرفیت په اساس راشي. نو دغه پروژه پروموت خوالی دی کې دی چې اول دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا بعد دغې نه دوی ته د عملي کار انټرنشپ زمینه برابروي، یعنی د دوی ظرفیت جګزي. بیا بعد دغې نه خو که 400 کسانو نه مثلا شاید ټولې جذب نه شي دولت کې، یو مثلا د دوی ظرفیتونو په تناسب او د هغې د ادارې د تشکیلاتو په اساس دوی ته وظیفه ورکول کیږي. خو علاقمندي بله او شته، ځای شته، پالیسي شته، او د هر مهال فکر کوم همدغه وخت د اداري ظرفیت دوی ته ډېر زیات دی.
بله، سره دې چې تاسو ویل چې ظرفیت په ادارو کې شته دی او دوی به جذبیږي په ادارو کې، او د دې پروګرام هدف همدا دی، د کاري مسؤلیت موضوع دوی ته څومره په پام کې نیول شوې ده او حکومت دې ته څومره متوجه دی؟
حکومت هم دغه تیر کال کې یو پالیسی د کاري مسؤلیت ښځو ته مخصوصا پالیسی نافذ کړو، هغې باندې کار شروع کړو، او هغه پالیسی اوس زیاتره دارو کې دوی یعنی څه کړی دی، کار ورباندې شروع کړی دی. د هغې پالیسی په اساس مثلا که دوی که کوم ښځې ته کوم کاري مسؤلیت نه وي په هر شول، که په لفظي یا که په فزیکي، په هر شکل هغه کولی شي شکایت وکړي، او د هغې شکایت په اساس مثلا هغه جانب مقابل ته جزا ورکول کیږي، یا هغه منفه کیږي یا کار نه وځي. په اوسنۍ دولت کې د قانون په اساس سالم چاپېریال شته دی ښځو ته، یعنی پالیسي شته دغې بخش ته، او مثلا تقریبا هر اداره کې یو شکایت صندوق شکایت شته چې ښځې کولی شي هلته خپل شکایت درج کړي، بیا بعد د هغې نه پروسیجر شته چې هغوی ته دا زمینه برابروي چې مثلا که کوم د همدغې پالیسي په اساس که کوم ناسالم چاپېریال یې دغه ښځو ته، بیا هغوی ښې څېړنې کېږي، بیا د څېړنې په اساس جزا ورکول کېږي.
بله، په دولتي ادارو کې ښځو ته 10% ونډه، که د هېواد په کچه تاثیر وارزول شي نو څه تاثیر به ولري؟
ښځې د یو ټولنې 50% تشکیلوي. د افغانستان کې ښځې فکر کوم د نفوس په اساس 1% نارینه او نجات هم دي. نو دا چې ښځو ته کار زمینه برابرېږي، یو خو ښځې په خپله مستقل کېږي، مثلا دوی اقتصادي استقلالیت پیدا کوي، سیاسي استقلالیت پیدا کوي، او داسې دغه اقتصادي او سیاسي استقلالیت باعث د دې کېږي چې دوی ټولنه کې د یو شخصیت په اساس ومنل شي، تر چې یو دویم جنس په اساس ومنل شي. او دا په خپله ښځو حالت کې تغیرات راوړي، د هغوی د تحصیلي په کچه کې تغیرات راوړي، کله چې یو ښځه اقتصاد لحاظه مستقله شي، کله چې یو ښځه سیاست کې ونډه واخلي، هماغه قدرت ولري. نو هغه معلومدار فکر نه کوم دا سیرات دا نه دی چې د ښځې مثلا وضعیت تغیرات راوړي، بلکې د افغانستان وضعیت کې تغیرات راوړي.
ډېره مننه ناهیدي سر کور ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې ادعاوې مطرح شوې دي. د سوریه رسنوی خبر ورکړی چې په دوما کې د مشکوک کیمیاوي بریدونو قربانیان معاینه شوي او هیڅ ډول نشه پکې د کیمیاوي موادو نه ده تشخیص شوی. د بلې خوا په هالند کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د حقیقت موندنې پلاوی باس نن سیمې ته د تحقیق دپاره ورسیږي. د سوریې د جګړو او نړیوالو غبرګونونو په اړه پام وکړئ. د سید سلیمان آشنا رپورته.
د روانې اونۍ په پیل کې په سوریې د لویدیز د هوایي بریدونو په ارتباط د روسیې د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ بل ډول ادعا وکړه. دوی وی د سوریې په فضایي حریم کې د غرب له لوري د 103 توغندیو یو اویای خونسا کړی دی.
د اپریل په 14مه په بارزه او جرمانه سیمو کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې اصلي هدفونه یوازې تحقیقاتي تاسیسات نه وو، بلکې د سوریې د پوځي مهماتو او هوایي اډو تخریبول وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وی چې کیمیاوي وسله نه ده استعمال شوې.
دا سه هیڅ شواهد نشته چې د اپریل په اومه د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو استعمال ثابت کړي.
یو سوریایي ډاکټر د رویټرز اژانس ته ویلي هغه ناروغان چې د کیمیاوي ګاز د قربانیانو په نوم په دوما ښار کې یو روغتون ته راوړل شو، د کیمیاوي موادو هیڅ ډول نښه پکې نه وه، او یو شمیر ناپیژاند کسانو په روغتون کې دا ادعا خپره کړه چې کیمیاوي وسله کارول شوې.
تم تهدئه الناس هديناهم ما في هذا الشيء.
مون خلک آرامول او ډاډ مو ورکاوه، خو یو شمیر خلکو په ناروغانو د اوبو شیندل پیل کړل. مونږ ورته وویل چې هر څه نورمال دي، خو دا ویډیو ډېر ژر خپره شوه. مونږ نه پوهېدلو چې څه روان دي. ټول ډاکتران پوهېدل چې دا عادي وضعیت نه دی.
روسي مقامات د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته دام ویل چې د کیمیاوي وسلو د څېړونکو یو ټیم د سوریې د دوما ښار ته د چهارشنبې په ورځ رسیږي او د کیمیاوي ګاز د استعمال په اړه به تحقیق وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي خدماتو څانګه به د سه‌شنبې په ورځ د لارو ارزونه وکړي، او د چهارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د هیئت رسیدلو ته منتظر یو.
د سوریې په جګړه کې لویه قرباني او زیان ملکي خلکو لیدلی. د وضعیت ارزونکي په دې باور دي چې د روانې جګړې له امله د سوریایي ماشومانو اوسنی ټول نسل په فزیکی، رواني او تعلیمي لحاظ تباه کیدونکي دي. په تخميني ډول 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې د ښوونځي محروم دي، او نږدې 1 میلیون یې چې د خپل هواد تختیدلی منظم تعلیم ته لاسرسي نه لري.
ابود ایج 12 ټولد اس
شاوخوا 12 کلن ماشومان مونږ ته ویل هر وخت په قهر وي. رهاب اته کلنه او د حلب اوسیدونکو راته ویل مکتب ته پتلو ډیر ډاریږي، ځکه کې دیشي تیاری پرې بمبارد وکړي. 12 کلنه عالمې راته ویل که د بام یا بمبارد غږونه وانه ورم حیرانېږم، ځکه هره شیبه بمونه غورځېږي.
د سوریې د وضعیت څارونکي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانه جګړه د یو نسل له منځه وړو په لور روانه ده، چې دا به سوریې ته نه جبرانېدونکي عواقب ولري چې د جګړې د ختمېدو سره به یې بیا رغول ډېر وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر میرمن او د بل پخوانی ولسمشر مور باربرا بوش روغتیایي حالت له کنټروله وتلی، او د بوش کورنۍ فیصله کړې چې نور یې په روغتون کې ایسار نه کړي. د نوي کلنه بوش د رپورټونو په اساس د سږو او زړه په ناروغۍ اخته ده. پام وکړئ، د مریما ډیالورټ د رپورټ پښتو متن ته چې برېښنا عمرخیلی تاسو ته وړاندې کوي.
باربرا پیرس بوش
په 1990 کلونو کې د امریکا د 40م جمهور رئیس میرمن و. هغه شپږ اولادونه لري چې وروسته بیا په 2000 کال کې زوی جورج دبلیو بوش د امریکا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو.
کله چې ما له ولسمشر سره واده وکړ ستونزه مې درلوده. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه کس ته چې په کوچني موټر کې به کار ته تللو ورته مې ویل چې لطفا کوټه دې پاکه که د جمهور رئیس په سترګه ګورم.
هغه د وفاداری بیلګه ده.
ما له هغه چا څخه کرکه کوله چې زما په نیک میړه باندې به یې نیوکه کوله او زه به ډیره په غوسه شوم چې زما په زوی باندې هم نیوکې کیدلې.
هغه تل د یوې درنې ښځې په توګه یاده شوې ده. د یوستن پوهنتون څخه پروفیسر نانسی بیک یونګ وایي د هغې میراث دا دی چې تل یې غوښتل سواد ته وده ورکړي.
Arguing the importance of reading and writing.
هغه د لوستلو او لیکلو اهمیت اشاره کوله چې هر چا ته باید دا مهارتونه زده وي. هغه په سپینې ماڼۍ کې په مختلفو مواردو کې د لوستلو او لیکلو د وړتیا په اړه استدلال کاوه.
د کورنۍ سواد لپاره د باربرا بوش بنسټ چې هغې نږدې درې لسیزې د مخه پیل کړی و ویلي چې په ټول امریکا کې د سواد د پروګرامونو دپاره 110 میلیونه ډالرې ټولې کړي دي. هغې کتابونه هم چاپ کړي دي.
کله چې هغه په سپینې ماڼۍ کې وه د ملي کتاب په نوم یې یو کتاب چاپ شو چې پکې په سپینې ماڼۍ کې د ژوند په هکله لیکل شوي وو او هغې د دې کتاب عاید چې 1 میلیون ډالرو ته ورسید د سواد په ودې ولګاوه.
د بوش د کورنۍ انا د 1925 کال د جون میاشتې په 8مه باندې زیږیدلې ده او اوس مهال د امریکا تر ټولو زړه ښځه ده. دا غیل واده 3 او 1 کاله کیږي او د داسې چا سره واده شوی چې له واده وروسته جګړې ته لاړ.
زه به هلته ودرېدم او د اسمان تیارو ته به مې کتل. ما به د خپلو هغو ملګرو په اړه فکر کوو چې د لاسه مې ورکړي وو، د یوه هیواد چې مې ورسره مینه درلوده او د باربرا په نوم یوه نجلۍ.
کله چې د باربرا له دوو لوڼو څخه یوه په 3 کلنۍ کې د لوکیمیا د ناروغۍ له امله مړه شوه، هغه ډېره غمجنه شوه. دا غیل مسیح د دوشنبه په ورځ ویل چې نړۍ له دې کبله د ژوند لپاره غوره ځای ګڼلی شو چې باربرا بوش پکې ژوند کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د کرهنې وزارت د حمل 28مه په افغانستان کې د شاتو د ورځې په توګه نومولې ده. دا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 2000 ټنه شات تولید سوي وه. د شاتو د مچیو د ټولنې چارواکي وایي افغان حکومت د شاتو صنعت ته پاملرنه نه ده کړې. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د زمري ولسمه په نړۍ کې د شاتو د مچیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو د افغانستان د کرهنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د شاتو د صنعت د ودې لپاره یې پریکړه کړې چې د دغې ورځې سربیره د 28مه هم په هیواد کې د شاتو د ورځې په توګه ولمانځي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګول او مالداري وزیر نصیر احمد دوراني د 3 شنبې په ورځ کابل کې د شاتو د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونې ته وویل چې د دې له امله چې تېر کال د وړم کال پرتله د شاتو تولید کې 30% زیاتوالی راغلی و، نو دغه وزارت پریکړه وکړه چې د شاتو ورځ ولمانځي.
په خاطر کې ما 24% رشد تولید داشت.
د دې لپاره چې موږ 24% وده درلوده او په نوې صنعت کې 24% وده په اسانۍ نه ترلاسه کیږي.
د کرنې اوبو لګول او مالداري وزیر په افغانستان کې شاتو مچیو د روزنې پراختیا ته په اشارې سره ویل چې د شاتو مچیو د روزلو په برخه کې 30000 کورنۍ کار کوي او د خپلې کورنۍ لګښتونه د همدې لارې ترلاسه کوي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 6015 تنه د شاتو د مچیو په روزلو بوخت. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت په افغانستان کې د توکو پراتیپونو اتیش ټولنو او یوې اتحادیې له لارې د شاتو مچیو روزونکو څخه ملاتړ کوي. تېر میلادي کال په افغانستان کې 2003 ټنه شات تولید شوي وو. د افغانستان د شاتو مچیو د روزنې ټولنې چارواکي دغه صنعت د افغانستان حکومت د نه پاملرنې څخه ګیله لري او وایي چې که حکومت دغه صنعت د ودې دپاره څوک ګامونه واخلي، ورسره نه یوازې افغانستان د شاتو د تولید په برخه کې په خپلو تولیداتو متکی کیږي، بلکې بهرنیو هیوادو ته هم د شاتو صادرات زیاتېدی شي. د شاتو د مچیو یو شمېر خاوندان د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې د کرهنې کرنې او بولګول او مالداري وزارت لخوا د خدماتونو وړاندې کول په برخه کې سونزي په افغانستان کې د شاتو د خرڅلاو لپاره د بوتلونو تولید د فابریکې نشواله د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې ظرفیت جوړولو پروګرامونه نشتون او د بازار موندنې په برخه کې لازمه همکاري د دغه صنعت په وړاندې په سترو سونزو کې دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.